السلام علیکم ستړي مشه وخت مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم وړاندې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. نن شپږ نیمې بجې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه سره مخ کیږي. راشد خان څه وایي؟
It's always a good game against Pakistan. It's a request to all the fans, you know, to stay cool and calm and just enjoy the game.
راشد خان له ټولو وغوښتل چې آرامي حفظ کړي. خلک هم دې لوبې ته سخت انتظار لري. غږونه به په دې پروګرام کې درته خبرو کړو. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو کاروبارونو تر څنګ د چاپ صنعت سخت زیانمن شوی.
ډیرو کتابخانو والا د تیرو درې څلور میاشتو کرایه لا نه دوکانونو نه دا ورکړي. نور حال خلاصه کې
لکونړ هم دا راپور لرو چې هلته د چارمغز حاصلات زیات شوي دي.
سږکال کونړ کې 900 تر زر ټنو پورې چارمغز تولید شوي دي.
د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې بحث وکړو چې د افغانستان د کرکټ د نننۍ لوبې وروستي جزئیات او د کرکټ بورډ له مشر سره هم تاسو ته مرکه ولرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو.
د خبرونو سرلیکونه د افغانستان د کرکټ ټیم معروف لوبغاړي راشد خان له خپل پلویانو غوښتي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نن ورځې د لوبې پر مهال خپل آرامښت حفظ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ یا یو این او چا ویلي چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او د امریکا ولسمشر جو بایډن په سودان کې له پوځي کودتا وروسته دغه هیواد ته د یوه ملکي حکومت د بیا احیا غوښتنه کړې. د کرکټ افغان لوبغاړي راشد خان له خپل پلویانو غوښتي چې نن په دوبۍ کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د لوبې په دورشل کې خپل آرامښت حفظ کړي. راشد خان دا خبره په یو ویډیوي پیغام کې له پاکستان سره تر لوبې مخکې کړې ده.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan.
بیل شکه چې د پاکستان په وړاندې همیش لوبه خوي. حتی په 2018 کال کې د آسیا جام او په 2019 کال کې په نړیوال جام کې لوبه وشوي او همداراز دا به د یوې لوبه په ډول دوام کوي. خو زه له ټولو پلویانو غواړم چې تاسو باید پوه شئ چې آرام او قرار اوسئ او له لوبه خوند واخلئ. راشد خان همداراز ویلي چې د پاکستان په وړاندې لوبه به افغانانو ته خوشحالي راوړي. د لوبنن په دوبۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کېږي. اټکل کې چې ډېر شمېر افغانان او پاکستانیان به د نننۍ مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي. نننۍ مسابقه به د دواړو لوبډلو لپاره مهم او له فشار ډکوي. په روان نړیوال شلو اوریز جام کې پاکستان تر اوسه دوه مسابقې کړې او دواړه یې ګټلې، خو افغانستان تر اوسه یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي افغانستان په ډېره چټکۍ سره د نړۍ په یوه لوی بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د یادې ادارې مشر الزابت موسرات کارلسون په خپل ټویټر پاڼه ښکلي چې په افغانستان کې هم د اوس مهال 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. دی ویلي چې هرو دریو ماشومانو دواله لوګي ځوريږي. د تا په ورته محل د خړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د راتلونکو ژمي پړان دښنه کولې او ویلي دي چې ملیونونه افغانان به لال وګي سره مخ وي. د خړو نړیوال سازمان د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد تمرسته وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ ویلي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواک کو په ولایتونو کې تر هغه سخت او قیدون کې قوانین پلي کړی چې په کابل کې دغه ادارې د چارواکو لخوا اعلان شوی. دغه سازمان نن جمعه په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو تیر کال د امر به معروف او نهي منکر د کمیسیون د جوړېدو کړنلار صادر کړ. دغه ډلې د خپل کنټرول د سیمې تر پراخېدو وروسته یاد کړنلاره هم اصلاح کړه. طالبانو په وروستۍ یونیو کې د ښځو چارو وزارت د امر به معروف او نهي منکر په وزارت تبدیل کړ. د بشر حقوقو د څار اداره هم داراز وایي سره لدې چې د طالبانو چارواکي د ماشومو سرتیرو لا ګمارل منه شوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان سره ثبت شوي پیښې ښایي چې په وروستیو کلونو کې سلګونه ماشومان د طالبانو په لیکو کې ګمارل شوي دي. طالبانو تر اوسه د بشر حقوقو د څار ادارې د دغو ادعاو په اړه خبرګون نه دی ښولی، خو تر دې پخوای ویلي وو چې د هغوی تر حاکمیت لاندې به د هیڅ اساسي او شرعي حقونه نقض نه شي. د نړیوال د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووید 19 واکسین په وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره تر 2022 کال میلیارډونه ډالر ته اړتیا لري. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ د سویس په ژنیو ښار کې وویل چې کابو د لوش میلیارډ ډالر ته اړتیا ده څو د لختر لګه 15 میلیونه وګړو لامړینې مخه ونیول شي او د نړۍ اقتصاد ته د 15 میلیارډ او 300 میلیونه ډالر په ارزښت ځان ونرسیږي. دبليو ایچ او ویلي د واکسین د درملو او د واکسین او د درملو نابرابر ویش کولای شي په نړۍ کې د کورونا وایروس چټک کړي. په همدې حال کې د پخوانیو ولسمشرانو او صدر زمانو یو ډلې ویلي چې د ایتالیا په پلاسمینا روم ښار کې د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران د کورونا پر ضد د واکسین د ویش پر څرنګوالي توافق وکړي. د ایران پارلمان خایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټډیومونو ته د تک اجازه ورکړل شي او کنه. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوستلی چې ښځو ته د اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کار هیواد بلل کیږي له څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټډیومونو کې د فوټبال د مسابقو ننداري ته ورشي. د ایران رسنیو په وینا د ایران د فوټبال فدراسیون عمومي مشر حسن کامران فر پرون وویل چې دغه فدراسیون په دې اړه پارلمان ته یو مسوده سپارلې ده. د دې په وینا دغه مسوده تصویب به تصویب شي. او دا چې د امریکا ولسمشر په سودان کې نظامی کودتا د دغه هیواد لپاره یو لوی پشاتک بللی. هغه ویلي چې هیواد یې له هغه متارزانو ملاتړ کوي چې د ملکی رهبرانو په ملاتړ سړکونو ته راوتی دي. ولسمشر بایدن په هغه اعلامیه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه زیاته کړي، نظامی چارواکو ته زموږ پیام واضح دی چې د سودان خلکو ته د سولې لاریون اجازه ورکړل شي او ملکی حکومت بیا فعال کړي. همداراز د ملګرو ملتونو 1500 غړو په سودان کې د ملکی حکومت د بیا احیا غوښتنه کړې. درې ورځې د مخه د سودان ملکی حکومت سقوط شو. له هغه رئیس زرګونه کسان د سودان د کودتا د مشر جنرال عبدالفتح پر ضد سړکونو ته راوتي. دغه پوځي جنرال ویلي چې نظامی قدرت یې په هیواد کې د کورنیو جګړو د مخنیوي لپاره اعلان کړی دی.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږي دفتر یو ان او چا وایي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د دې ادارې مشر په خپل ټوټر لیکلي د روان کال تر پایه به د شاوخوا 3 میلیونو څخه زیات ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي. لبلي خو بیا د خوړو نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان د لوګي سره مخوي. دغه سازمان په نړۍ غکړی چې په افغانستان کې د بشري ناورین درامینځته کیدو د مخنیوي لپاره راودانګي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
اتلس کلنه نادیه چې د کابل ښار په یو برخه کې ژوند کوي وایي مرستې په نوم دی په عمل کې څه نشته. موړ چې د افغانستان شمال څخه لتیرو څلور میاشتو راهیسې د جګړو له امله کابل ته بي ځای شوی وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
از نگاه کمک هیچ چیز به ما نرسیدن. بعضی ها میگن کمک شد یا کمک.
موږ مرستی په نوم اورو خو لا تر اوسه مو په سترګو نه دی لیدلی. اعلان وشي چې دومره مرستې له افغانستان سره کیږي خو موږ چې اصلي اړمن یو موږ ته نه رسیږي.
هیچ خبر داریم کمک میشه ولی نمیفهم که کمک به کی میشه.
خایدا یوازې نادینی و چې لدی به خلک سر مخ شوي. ممکن د دې په څیر په زرها او نور هم وي چې د ژوند سخت شپې ورځې تیروي. له بل خوا بیا په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو اندېښنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. په تازه څرګندونو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر یې ونچا ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د دغه دفتر مشر ایزابل موسارت کارلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې به د روان میلادي کال تر پایه پورې له 3 میلیونه څخه زیات ماشومان له سخت بېوزلۍ سره مخ شي. د نوموړي په خبره په میلیونونو نور اوبو روغتیا او سرپناه ته جدي اړتیا لري چې دا حالت اندهنی وړ دی. لدی ور هاخوا به د خړو نړیوال سازمان دبليو اف پی په خپل تازه سرګندونو کې پراتونکو چې می کې د میلیونونو افغانانو د سختې ولګي خبر ورکړی. دغه سازمان په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې روان حالت به نګدی راتلونکو کې لکابو کېدو ووزی او نړی باید په افغانستان کې د بشري نورین درامست کېدو په مخنیوي کې له همدا اوسه لاس په کار شي. د ټولو اندېښنو ته به په کتو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل شویو خلکو ته 140 میلیونه ډالر نورې بشري مرستې استولې دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځمه ناوخته وویل چې د مرستې په افغانستان کې د وروستي بحران اغیزمن شوی او دغه راس په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې دي. د دغه وزارت معلومات پر اساس لدې سره پر روان 2020 کال کې افغانانو سره د امریکا د بشري مرستو کچا 440 میلیونه ډالر ته ورسیده. تر دې یو ورځ وړاندې د برتانیا صدر اعظم ویلي و چې هیواد به افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي خو طالبانو ته به سپینچک ور نه کړي. موږ څه وکړه چې د طالبانو نظر په دې اړه راواخلو خو بریالي نه شو.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره وخلی
دلانه فیصله و منګوله وخت درشری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږی است. لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونه نن سره لوبه لري. تر دغه لوبه مخکې ورستی جزئیات څه دي په دې رابطه باندې به تاسو ته یو لاند راپور ولرو خو تر هغه مخکې یو دمه لرو.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan. Even we played in 2018 Asia Cup here and also in 2019 World Cup. But, you know, this game should remain as a game and...
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ستوري لوبغاړی راشد خان چې ویلي یقینا چې د پاکستان په وړاندې لوبه تل خوي. د خبره د 2013 او 2019 کلونو په کرکټ نړیوال او آسیایي جامونو کې افغانستان او پاکستان سره مخ شوي دي خو په نننۍ لوبه کې د خبره چې باید د افغانستان د کرکټ مینوال خپل آرامي هیوس کړي. تمه ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه د دوبی د کرکټ په نړیوال استډیوم کې وشي او ته دغه لوبې لپاره شاوخوا 15,000 کسانو وارد مخه ټیکټونه اخیستي. دا همغه ورتیا ده چې د دوبی د کرکټ استډیوم لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکو پلاوی ویلي دي چې باور دي د راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی په څیر د اتل لوبغاړو په درلودو سره به افغان ټیم د پاکستان او هر بل ټیم په وړاندې خو لوبيږي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر او د کرکټ مینوال او ملاتړی شهزاده مسعود وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله باید د پاکستان په وړاندې هغه سی ولوبيږي لکه څنګه چې تمه کیږي.
د افغانستان د خلکو د ولس امید د خپل ټیم نه داده چې په ډېر سنجیدګۍ سره هم د فیلډینګ په اساکه او هم د بالنگ پیسہ کے ہم دے بیٹنگ پیسہ کے پدری وڑو کے خپل مہارت باید نن خپل ولستا او نڑی وارت باید وخی زو امید کوم چې د موږ بیٹس ته نن نن اغه سلولو به وکي لکه څنګه چې د خلکو هیله او غرزو زنی کیږي. زو امیدوار یم چې د نن لوبه په ګټو سره به افغانستان خلکو ته یو لوی خوشحالي ور په برخه کی د افغانستان د ټیم د کامیابی په هیله باندې.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو یو وار مخکې په 2014 کال کې د کرکټ یو نړیواله شلاوریزه لوبه کړې و چې پاکستان ګټلې و. لکلونو وروسته د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو داسې وخت سره مخ کیږي چې په دواړو ټیمونو کې ځوان او تکړه لوبغاړي شامل دي او ځینې آن د نړۍ په لومړیو درجو کې هم دي. د افغانستان مجیب الرحمن، محمد نبی او راشد خان د یادولو دي او په پاکستان کې بیا فخر زمان او بابر اعظم باندې ډېر حساب کیږي.
تاسو لا پیغامونو
عبدالمطلب وطنوالم د ورزګان څخه د کرکټ یوازینی شی دی چې موږ ته هیلې او امیدونه راوبخشي او موږ ته خوشحالي راکولای شي. دغه لوبه چې د افغانستان او پاکستان نننۍ کوم لوبه چې ډیره مهمه ده د افغانستان لپاره که چیرې دی دغه لوبه وګټي نو دی د بریا پر لور یو قدم نور مخ ته تللی شي.
زه عمران یم د اروزګان ولایت د مرکز ترینکو څخه ستاسو سره په تماس کې یم. واقعتا نن کومه لوبه چې د پاکستان او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ده خورا یو شوقي او علاقمند لوبه ده. هم د پاکستان او هم د افغانستان ملتونه خورا ورته لیواله دي چې په ډیر شوق او ذوق سره وګوري. خو غوښتنه مې د افغان لوبډلې څخه دا ده، خصوصا د اوپنران څخه، چې د خپل لوبډلې دپاره یو مناسب زونه وټاکي.
زما نوم حکمت الله صلحي دی، د کندهار پیوان مدني ټولنې مسؤول یم. جنګ جګړو زموږ څخه هره خوشحالي اخیستې ده، ولې په تیر شلو کلونو یا پنځلس کلونو راهیسې د کرکټ لوبډله چې کله په نړیوالو میدانونو وځلېدل ډېر مینهوال او خلک د دې لوبې مینهوال سول، ډېر ورزش شروع کړي او ډېر د دې لوبې سره خپله خوشحالي تړلې. نو نن موږ هم د دې لوبې دپاره په کندهار او په کندهار کې په بیلابیلو ځایونو کې ځوانان سره راټولیږي.
زما نوم محمد یار دی، د کندهار ښار اوسېدونکی یم. په نړیوال جام کې دغه لوبه د افغانستان لپاره ځکه ډېر مهمه ده چې دا به د افغانستان پر نړیوال کرکټ او همدارنګه پر کورنۍ کرکټ باندې ډېر تاثیر ولري. د پاکستان سره لوبه ځکه ډېره مهمه ده چې د کرکټ ډېری مینهوال غواړي او دا هیله ده چې د پاکستان څخه لوبه وګټي.
زما نوم مدثر دی، د جلال آباد اوسېدونکی یم. موږ د پاکستان سره چې بیګا ته کومه د کرکټ لوبه ده، موږ چې ډېر ورته منتظر یو، هیله لرو چې زموږ د کرکټ ملي لوبډله بریالی شي، لکه څنګه چې په تېره لوبه کې یې سکاټلند ته ماته ورکړه. همدارنګه هیله لرو چې پاکستان لوبډلې ته هم دغه شان ماته او شکست ورکړي. د خپل لوبډلې د بریا لپاره موږ به پنځه وخت لمونځ کې الله تعالی د ډېر سوالونه او دعاګانې کوو.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې وخت کې د کرونا واکسین ویش ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټاکل شوی د جی شل هیوادو په غونډه کې دغه موضوع وڅېړل شي. ټاکل شوی سبا او بل سبا د ایټالیا پلازمینه روم کې د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادونو یا جی شل هیوادونو مشران غونډه وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په میلیاردونو ډالرو ته اړتیا شته چې د نړۍ ټولو خلکو ته د کووېډ 19 واکسین او دوا د 2022 کال تر سپتمبر پورې ورسی شي. ډبلیو ایچ او د پنشن بی پورس په جنوا کې وویل چې دروشت اشاریه څلور میلیارد ډالر پکار دي چې لږ تر لږه د 15 میلیونه احتمالي تلفاتو مخه ونیسي او تر 15.3 میلیارد ډیر اقتصاد وشخوري. د روغتیا نړیوال سازمان څرګندوي چې د واکسین او دوا له دې ګډوډ ویش سره د کورونا وبا مخه ژر نشي نیول کېدای. د ډبلیو ایچ او مشر تیدیروس ادانوم ګبریوسس وویل که چیرته 6.8 میلیارد ډوزه واکسین چې تر اوسه ویشل شوی دی په عادلانه ډول توزیع شوی وای، موږ به د کال تر اخیره پر هیواد کې 40% خپل هدف ته رسیدلی وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افریقا دفتر وای د دې کال تر اخیره به که چیرته نورې هڅې ونی شي د افریقا له 45 هیوادو 10% د 40% واکسین هدف تر لاسه کړي. بل لور ته د پخوانیو ولسمشرانو او سریاسمانو یوې ډلې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو له مشرانو غوښتي دي چې په خپله غونډه کې پر دې موافقه وکړي چې هغو هیوادو ته چې عواید یې کم دي د کورونا واکسین ورسوي. سلو پخوانیو ولسمشرانو او سریاسمانو په یوه لیک کې چې د ایټالیا د سریاسم ماریو دراګي په نوم یې استولی دی د جیشل د هیوادو غوښتي دي چې د واکسین د غیر عادلانه ویش مخه ونیسي. دې ډلې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه، بریتانیا او کاناډا د کال تر اخیره 240 میلیونه هغه واکسین زیرمه کوي چې اضافي دي او دا واکسین باید په الوتکو کې اړمنو هیوادو ته انتقال شي او د 2022 کال تر فبروري پورې پکار ده چې 1.1 میلیارد ډوزه واکسین نورو هیوادو ته واستول شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. په خوست کې یو زیات شمیر خلک د بیکاری او بیوزلۍ له کابل لستوند سره مخ دي. هغه د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ژمي پرانیږدي کېدو سره دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستي وشي. بلخو په خوست کې طالب چارواکي وي دی ولایت تمرستي را روان دي او لر رسیدو وروسته بل کوم توپیر پرته پر مستحق کورنۍ او ویشل شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم بیکاری او غریبۍ د ډیر شمیر خلکو ژوند لستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. دوی وایي نه کار پیدا کیږي چې ورباندې حلال نفقه وګټي او نه ورسره د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو د حکومت لخوا داسې مرستې کیږي چې ګزاره ورباندې وکړي. د خوست یو اوسیدونکي ریاض الله آزادۍ راډیو ته وویل په اوس وخت کې د افغانستان ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژمي پرانګ دي کې دوه سره یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د افغانستان ټول وګړي په بشري مرستو ډېر زیات اړتیا لري. د ژمي پراتک سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي، نو په کار ده چې د دوی لسنیوي وشي او هغه مرستې چې دلته هوا ته راغلي دي هغه په مستحقو کسانو پر وخت ویشل شي.
په افغانستان کې د نورو قشرونو په خوا کې د معلولینو او وژل شویو کسانو کورنۍ هم ډېری اغیزمنې شوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د معلولینو د یوې اتحادیې مشر صاحب منګل وایي په خوست کې به محدود سوداګر او څو کسان آباد وي، خو ټول خلک آباد نه دي او مرستو ته اړتیا لري.
زه چې د وې تاسو څنګه کې ما خپل سامان خرڅ کړی دی، میک په سپر ویډیو دی، میک معلولینو چا دوله سرګې چا دوله پخې چا دوله لسونه نشته. نو زه غواړم د بایمنل ټولنه نه امارت نه چې د خوست د معلولینو سره خپل ځنګړی مرسته وکړي شي په کورو په کلیو سره وګرځي چې وا نه کړی شي. ډېر په بد وضعیت کې یو جمع روان ده. خوست ډېر سور دی، غریز علاقې لرو، ولسوالۍ لرو، خوست بود نه دی، څوک حساب بود یار سره نه دی بود.
بیکاری د هغو خلکو او ځوانانو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی چې لوړې زده کړې کړي او اوس کاروبار نه لري. د خوست د شیخ زاید پانتون یو تن فارغ فرید وایي
تقریبا د نوې سلنه خلک به زم چې ټول موږ بیکوره و چې بیکوره اوس جمع روان دی، خو راکې تو کې لوړ نرخونه لوړ شوې دي. که دوی چیرته د نړیوالو سره د مرستو په برخه کې دوی اړیکې نشي کولای په داخله د افغانستان کې خودي موږ ته کورونه بربار کې موږ ته خود داسې یو سیستم جوړ کې چې موږ په هغه کې بوخت وسته شو څو موږ د خپل کورنۍ ته حلول نه پکې پیدا کړی وي.
پښتنه داده چې څنګه کېدلای شي د بیوزلۍ، غریبۍ او بیکاری مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی دشته حالت مهم لاملونه د حکومتي او خصوصي بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې، خلکو سره د نقد او پیسو نشتون او د صادراتو په مخ کې خندونه یادوي چې له کبله افغانان نشي کولای د دې ځای کرنیز پیداوار وچ او تازه میوه، زنغوزی او همدارنګ نور تولیدات گاونډیو هیوادونو او بهر نړۍ ته صادر کړي. نواب امیرزی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې هیواد علمی او اکاډمیکو کادرونو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
د اسلامي امارات مشرتابونه د هیله ده چې هغه مسلکي کسان په بانکونو کې او مالیه وزارت او وزارت تجارت کې باید ځای په ځای کې، ځکه چې موږ تیر شل کلونو کې زموږ ځوانان په درونو له پوهنتونونو نه په مسلکي لحاظ فارغ شوي دي، د بهر نه راغلي دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې به کمه شي او غریبي او بیکاري به ورځ په ورځ کمه شي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ولایت ته په کافي اندازه مرستې را روانې دي او په مستحقو او بېوزلو کورنیو به وویشل شي. د خوست ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اختر محمد اکرمه وویل
مرستې په کافي اندازه کې روانې دي او ان شاء الله په نږدې راتلونکي به ورسېږي. مرستې د ټولو د خوست مشتو لپاره دي، هغه چې د مرستو حقدار وي. نو دا نه ده چې دا مرستې د اسلامي امارت د خلکو لپاره دي، نه، د ټول خوست مشتو لپاره دا مرستې دي، خو د غریبونو لپاره دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو په وروستیو میاشتو کې دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د طالبان په واکمنیدو سره د ځینو نورو کاروبارونو په څیر د چاپخونو او د چاپ د صنعت برخه هم سخت زیانمنه شوې. په کابل کې د بیلابیلو مطبوعاتو مسولین وایي کالات هم دغه سیدوام عمومي خای زیات شمیر چاپخونی له سقوط سره مخ شي. په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو.
د کتابونو او بیلا بیلو چاپ کیدونکو توکو د چاپ ګردوهلي ماشينونه چې د خرابېدو لويري خای په میاشت کې یو ځل د لند محل لپاره چالان شي. خو څو میاشتې وړاندې خای د چاپ دی ماشينونو د درېدو او د میل لپاره ډیر کم وخت درلود. په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو بے وزلۍ او بیکاری سربیره د کورونا وبا خپرېدل او د نظام بدلون هغه څه دي چې وروستیو کې په دې هیواد کې د چاپ صنعت چاري اغیزمنې کړې دي. کاروباریانی ارشیوی چې د چاپ وسایل په نیمه بیا وپلوري.
دا اصلا موږ ماشینونه نه پلورو، موږ خپل ارمانونه پلورو.
په کابل کې د دانش چاپخونی او خبرندوی ټولنې مسول سپین سهار وایي لتیرو دوه ډیر شو کلونو راهیسې د چاپ د صنعت او کتاب خپرولو په برخه کې فعالیت کاوه، خو لورستیو څو میاشتو راهیسې کارونه په ټپه درېدلې، ځکه ارشیوی چې خپل مطبع په نیمه بیا لیلام توړان دکړي.
دا اصلا موږ ماشینونه نه پلورو، موږ خپل ارمانونه پلورو. موږ هغه ارمانونه پلورو چې موږ د افغانستان د ذهن رغونې او دغه د ژوند بڼې د بدلولو لپاره کوم کار کاوه، د دغه مطبعې او دغه خبرندوی ټولنې لاري هغه نور د ختمېدو او لمزتلو په حال کې دی.
خاغلی سپین سهار ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم د تیر جمهوریت نظام په ورستیو کې خبرندوی ټولنې لبخو وغورځول شو او په حکومت کې زینو کړیو د کتابونو د خبراوي په لګښت کې د فساد په هدف کتابونه له افغانستانه بیرون چاپول او د خبرندوی ټولنو اچاري په خپل لاسونو کې اخیستې وي. خو دی وایي د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام پر اتک سره اوس مهال خبرندوی ټولنې او د چاپ صنعت د منځتلو په حال کې دي.
د چاپ صنعت هم چې په دې تیرو شلو کلونو کې کوم پرمختګ کړی واغه هم ورو ورو لوخونه غورځيږي، ځکه له تیر یو کال راهیسې ډیرای مطبعې د بندیدو په حال کې دي او یا هم بیخي بندې شوې دي، خپل ماشينونه له منځه وړي دي، کوم کاریګرو چې له دوی سره کار کاوه په کورونو باندې ناس دي.
خو دا خی یوازې دانش چاپونه نه وي، په پلازمینه کابل کې د تورته لزګونه نوري همشته چې د کارونو له پټه په درېدو شکایت کوي. د اکسوس خبرندوی ټولنې او وایګل چاپخونی مسول صفی الله ناصری
په رښتیا هم چې د کتاب چاپ صنعت، د کتاب د پلور بازار او همدارنګه د کتاب د لوست فرهنګ شدیده صدمه لیدلې ده. په دې الا درې میاشتو کې نږدې په ټول افغانستان کې هیڅ د کتاب چاپ نه دی شوی، حتی ډیرو خپل د تاسیسات لیلام ته ورکړي دي.
په افغانستان کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال لسګونه مطبعه رامنځته شوې چې په اوسط ډول د ورځې سلګونه تبلیغاتي سوداګري ستوکي او کتابونه چاپ کول. د دې تر څنګ په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب خپرولو نږدې 1500 خصوصي بنسټونه جوړ شول چې بیلابیل ډوله کتابونه خپرول او تر لوستونکو رسول. خو اوس د یو شمیر کتاب پلورنځي او مسولین وایي د کتاب د پلور بازار تر دې حد خراب شوی چې آن د خپلو دوکانونو لګښتونه هم نشي پوره کولای. د مازدیګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله جواب ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال خلک د لوګي لګواغ سره مخ دي او خای د کتاب پیر ورته لمړنۍ اړتیا و نه وسی.
خلق ډوډۍ ته حیران دي، کتاب خو ورسته خبره ده. نو کتاب خبرونکو خپل پیسې په کتابونو باندې کړی او د کتاب څوک پښتنه نه کوي. ډیرو کتابخانو والا د تیرو درې سالور میشتو کرایه لانه دکانونو نه دا ورکړي، نور حال خلاصه کې.
په ننګرهار کې د ختیځ خبرندوی ټولنې مسول زاهد الله ناصری هم ورته نظر لري، خو وايي که حالات هم دغه سي دوام وکړي نو لري نه ده چې په افغانستان کې سلګونه خبرندوی ټولنې او چاپی بنسټونه خپل دروازې وتړي. د وای افغانستان چې د بیسوادۍ کچه په کې لوړه ده، د کتاب مینوال په کې کم دی او د نږدې 15 میلیون نفوس درلودونکو هیواد دی. د مطالعه کوونکو شمیر خای په نشت حساب وی. د مطبوع مسولین او د کتاب خپرولو بنسټونه د طالبانو په مشرۍ افغان حکومت غوړي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي او پرینګ دي چې دا غوړېدل صنعت سقوط شي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی هم منی چې په دې برخه کې ستونزې شته، خو وايي هڅه کوي چې د چاپ صنعت یو وار بیا وغوړېږي.
کتابی امارات مسولین هم دا اوس د ډیر زیات تلاشي په مطبوعاتي برخه کې د مطبوع سره د همکارۍ په برخه کې د چاپونو د چاپ په برخه کې همدارنګه په ټول سره کې برخه کې ابتکارات کوي، کډرونه جذب کوي او بیا کار رونق کوي. تلاشونه روان دي، ولې تاسو په دې کې لوی تحول تصور وکړئ.
د وای په هیواد کې لوی بدلون رامنځته شوی او همدا لامل دی چې په بیلابیلو کاروبارونو کې زنده او خند راغله. کتاب پلورونکو او د مطبوع مسولین اندیښنه لري، وای که په کور دننه د چاپ صنعت سقوط شي افغانان به یو وار بیا گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان او ایران ته د چاپ په برخه کې اړ شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. لاند خبرونه له مجیب الرحمن حبیب زیاورو.
د کرکټ افغان لوبغاړي راشد خان خپل پلویان غوښتي چې نن په دوبۍ کې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د لوبې په درشل کې خپل آرامښت حفظ کړي. راشد خان د خبره په یو ویډیوي پیغام کې له پاکستان سره تر لوبې مخکې کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي افغانستان په ډېره چټکۍ سره د نړۍ پر یو لوی بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د بشر حقوقو د سار سازمان یا هیومن رائټس واچ ویلي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکي په ولایتونو کې تر هغه سخت او قیدونکي قوانین پلي کوي چې په کابل کې دغه ډلې د چارواکو لخوا اعلان شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووډ 19 واکسین په وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره د 2022 کال تر سپتمبر میاشتې میلیارډونو ډالرو ته اړتیا لري. د ایران پارلمان خایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټیډیومونو ته د تک اجازه ورکړل شي. او دا چې د امریکا ولسمشر په سودان کې نظامی کودتا دغه هیواد لپاره یو لوی پشاتک بللای. هغه ویلي چې هیواد یې له هغه متارزانو ملاتړ کوي چې د ملکي رهبرانو په ملاتړ سړکونو ته راوتي.
لاند خبرونه مو واوریدل. رازو د پروګرام دوی مینیمای ته څو راپورونه لرو او ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام خپور شیم. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي ویلي طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. د پاکستان او طالبانو حکومتونو دا خبره رسمن نه ده تایید کړې، خو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي مشال رډیو ته ویل چې لدی پرمختګه خبر ده. په دې ارتباط باندې پامیر ساحل یو مفصل راپور جوړ کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي دي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي دي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. چارواکي د اکتوبر پر 28مه د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه ورستولې چې هلته د ناظم الامور یا شارج د افیر په توګه دنده پیل کړې ده. د چارواکي په خبره طالبانو د اکتوبر پر 28مه په پیښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محیب الله شاکر او د کوټې قونسلګری ته ګل حسن د ډیپلوماټانو په توګه استولې دي چې هلته اوس مهال انتظامی چارې پر مخ وړي. د سفارت چارواکي ویل طالبان ملا محمد عباس د کراچۍ قونسلګری ته استوي او زیاته کړه چې یاد ټول کسان د افغانستان ډیپلوماټیک پاسپورتونه لري چې وربان دي د پاکستان ویزی لګیدلې دي. موږ د دې معلوماتو د تایید لپاره د اکتوبر پر 28مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار احمد ته ټلیفونونه وکړل. ورته پر واتس اپ پیغام واستاوه خو ځواب یې را نکړ. مشال رادیو همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ته ایمیل هم واستاوه خو هغوی د دې رپورت تر بشپړېدو پورې ځواب نه راکړي. البته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال رادیو ته ویل چې په افغان سفارت او قونسلګریو کې د طالبانو د استازو لټاکنو خبر دی. د چارواکي زیاته کړه چې خایدا کار د سفارت او قونسلګریو د انتظامی چارو په خ ډول تر سره کولو لپاره شوی وي. موږ پر دې موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی ته ټلیفونونه وکړل خو هغه ځواب ونه وایه. اخوا د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی وایي په دې اړه یې د بهرنیو چارو له وزارت معلومات غوښتي او چې کله یې ترلاسه کړل نو له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت یو بل چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي مشال راډیو ته منلي چې هغوی پاکستان ته ډیپلوماټان استولي دي. دا پرمختګ پر داسې مهال شوی چې اروپایي ټولنې ویلي په کابل کې د خپل سفارتي ماموریت پر بیا پرانیستو غور کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر د مشر جوزف بوریل ویاندې نبیلې مسرالی د اکتوبر پر 26مه مشال راډیو ته ویل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو غواړي چې د افغانانو د مرستې لپاره هلته حضور ولري.
The EU has been working for right now is to establish a minimal
دا وای اروپایي ټولنه اوس مهال په افغانستان کې د کمترین حضور لرلو هڅه کوي. د امنیتی دلایلو لکبله موږ تفصیل نشو ورکولای چې دا کار کله کوو، خو څه چې یادونه اړینه ده او موږ په بیا بیا ویلي دا دي چې دا کار پر رسمیت طالبانو د پیژندلو اشاره نه ورکوي. موږ غواړو چې په خ ډول د افغان ولس مرسته وکړو ځکه چې هغوی له موږ سره په نږدېوالي کې زموږ مرستې ته اړتیا لري، او بل دا چې د دې دا معنی هم ده چې موږ له طالبانو سره روابطو ته اړتیا لرو.
د طالبان
مسرالی زیاته کړه چې اروپای ټولنه ځکه له طالبانو سره رابطه ساتل غواړي چې هغه ورته د اروپای وګړو او له خطر سره د مخامخو افغانانو له افغانستانه د ایستلو لپاره محفوظه لار ورکړي او بشری مرستو ته د افغانانو د دوامدار لاسرسي لپاره اسانتیاوي برابر کړي. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دې صورت کې اسلام آباد ته د طالبانو په استازیتوب د هغوی د ډیپلوماټانو ورتګ او په کابل کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو احتمال د ډیپلوماټیکو تعلقاتو په اړه د نړیوالو کنوینشنونو له پلوه څه معنا او حیثیت لري. په ایران، متحده عربی اماراتو او افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر آصف دورانی وای سفارتي تعلقات او د سفارتونو موجودګي جلا معنا لري. نوموړي د اکتوبر پر 28مه مشال راډیو ته ویل کله چې یو هیواد د بل هغه نوې حکومت یا رژیم په رسمیت ونه پیژني نو په خوانی سفارتي تعلقات پر ځای پاتې کیږي. د دې خبره په دې صورت کې که هغه رژیم بل هیواد خپل ډیپلوماټان واستوي نو دا عادي کار دی، خو هغه ډیپلوماټان بیا په کوربه هیواد کې د سفیر په توګه دنده نشي ترسره کولای او یوازې د ناظم الامور حیثیت لري.
سفارتي اړیکې هغه بیل خبره ده او سفارتونه خپل وجود لري هغه بیل. مثلا و دغه کمونستان چې په افغانستان کې وو او موږ هلته سفیر نه درلود، دلته سفارت وو او موږ بیا ناظم الامور لرلو چې سفیر نه وي، بیا نه هر څوک چې هلته ناست وي هغه ناظم الامور تقرري او تبادلې چې دي پوسټنګ ترانسفر هغه بیا نارمل کېږي، مگر هغه سفیر درجه نه لري او بیا سفارت دننه چې دي څوک تاسو سوالای شي نه واپس هم کولای شي.
آصف دورانی د اروپای ټولنې له لوري په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو او نورو هیوادونو د سفارتونو مثال ورکوي او وايي هغه دفترونه هم خپل دنده د پخوا په څیر پر مخ وړي او لټولو ډیپلوماټیکو حقونو برخمن دي.
اوس لکه یورپین یونین چې دی هغه خپل سفارت بیرته راولي کابل ته، دغه رنګ ته ترکیه، پاکستان، ایران، ازبکستان، قزاقستان، چاینا، رشیا خپل سفارتونه الته په کابل کې لري، سفیر نه لري. موږ خو سفیر هم لرو مګر از موږ سفیر چې دی هغه کابل رژیم ته رسمي طور نه مني، چونکه اسلام آباد هم طالبان حکومت په رسمي طور نه مني.
دورانی زیاتوي چې کبل فرض پاکستان یا بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو بیا د دواړو لوریو سفیران خپل اسناد په کوربه هیوادونو کې د دولت یا ریاست مشرانو ته وړاندې کوي او رسمن د سفیر په توګه کار پیلوي. د اگست پر 15مه طالبانو کابل ونیو او شاوخه درې اونۍ وروسته یې خپل لنډمهاله حکومت او سرپرسته کابینه اعلان کړه. طالبانو په سپتمبر کې ملګرو ملتونو ته هم لیک استولی او ورڅخه یې غوښتي ول چې د قطر د سیاسي دفتر په خوانی ویان سهیل شاهین د هلته د دایمي استازي په توګه ومني، خو ملګرو ملتونو لا هم د افغانستان د پخواني حکومت استازي پر خپلو څوکیو ساتلي دي. له پاکستان پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د افغانستان د نسکور شوي حکومت ډیپلوماټان په سفارتونو کې دندې پر مخ وړي. افغانستان پخوانی حکومت په جولای کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د تختونې پیښې په خبرګون له پاکستان خپل سفیر کابل ته وربللی و. همدا لامل و چې د طالبانو تر واکمنېدو پورې افغان سفیر پاکستان ته نه وستون شوی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په کونړ کې سکهال چارمغز او یاغوزانو شاوخوا زر چونه حاصل ورکړي. د حاصل ته بڼوال خوښ دی او وایي ل درکه به لزګونه میلیونه افغانۍ وګټي. په دې اړه پام وکړئ ل کونړ یو راپور ته.
په کونړ کې د کرنیو مالداري چارو مسولین وایي سک کالی په ولایت کې د نورو کلونو په پرتله د غوزانو حاصلات زیات او بازار هم ښه دی. د کرنیو مالداري ریاست کې د کرنیزو چارو امیر نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
سک کال کونړ کې 900 تر زر ټنو پورې چارمغز تولید شوی دی چې د تیر کال په نسبت 15% پورې زیاتوالی ښیي. سک کال نورخونه مارکیټ هم ښه دی چې تر 30 میلیون افغانۍ به دهقانان عاید لاسته راشي او د قانون د سګنی حاصل نه ډیر خوشاله دي.
خاغلی عادل راته ویل د یاد ولایت وبو هوا او خاوره د غوزانو بڼونو د خوادي او حاصلاتو لپاره مناسبه ده او همدا وجه ده چې په تیرو څو کالو کې په یو شمیر سیمو کې خلکو ته د غوزانو په زرګونه بوټي ورکړي او هغوی ترې باغونه جوړ کړي. چې اوسې څه بوټي په حاصل ورکولو هم راغلي دي. خلک هم د غوزانو لسګنی حاصل خوختي. حاجی نصر احمد د دانګام ولسوالۍ د ګوریګا اوسیدونکو دی وایي
سکال د غوزانو حاصلات ډیر خو قیمتونه هم خو بڼوال ډیر خوشاله دي. سکال د غوزانو د حاصلاتونه زراعت ریاست نه موږ د غوښتنه کوو چې دانګام ولسوالۍ ناړی ولسوالۍ د ټولو ولسوالو کې چې ښه حاصلات ورکوي او ښه کېږي غوزان بایدلته نور بڼونه مو لګوي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي په تیرو کلونو کې به هرې کورنۍ یو اندازه غوزان اخیستل، خو سږ کال د بیروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او د غوزانو د نرخونو د لوړوالي له امله نشي کولی چې غوزان واخلي. عبدالرحمن د کونړ په مرکز اسد آباد کې د خوراکي توکو دکان لري وایي
د تیر کال پرتله سږ کال د غوزانو حاصل چیرې دا ډیر دی، ځکه بازار ته ډیر زیات راغلی دی. خو بدبختی دا ده چې غوزانو وس او توان څوک نه لري چې ویخلي او د غوزانو نرخونه هم جګ دي. دړې د 599 تر 300 پورې موږ یې خرڅوو، ځکه چې موږ په خپله باندې ګران اخیستی دي. پله په کونړ کې د خلکو وس نه کېږي چې غوزان واخلي.
په کونړ کې د تیر حکومت مسؤلین ویل چې د ولایت یو شمیر سیمو کې د نخترو ځنګلونه وهل شوي او دوی غواړي چې د ځنګل بیا یې هیا لپاره پکې د غوزانو بوټي نال کړي چې له یوې خوا به ورسره سیمه بیرته زرغونه شي او له بل لوري به د څو کالو په موده کې خلک نغد عواید ترلاسه کړي. د دې کار عملی کولو لپاره په ولسوالیو کې د ځنګل ساتنې او رغونې په نوم شوراګانې رامنځته کړي او همدارازې ورته د غوزانو د بوټو د روزلو لپاره قوریې هم جوړې کړي.
اوس هم د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خبريږي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروگرام کې تر ډیره اوریدونکو له پاکستان سره پر پوله د رامنځته شوو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخېدي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، پاکستان د افغانانو په وړاندې خپل پولې تړلې دي، خو په دې وروستیو کې تورخم د ویزلرونکو کسانو پر مخ پرانیست، خو لا هم دا بهیر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. سپین بولدک هم د یوې ورځې لپاره پرانیستل شو، خو وروسته بیا د نامعلومو دلایلو له مخې بند شو. پر دې سربیره افغان سوداګر وایي چې په سپین بولدک کې هر ورځ لاری بندې وي او دوی ته ډیر مالی زیان اوښتی او دغه راز صادرېدونکي میوې او سبزی هم لمنځه تللی دي. موږ په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی لغړی خانجان الکوزي سره هم مرکه کړې. خو راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
ما پیغام خدای د ورورم د غفال غېږم د شمزو د ولسالې زخه و هم د شمزو د ولسالې د مسلم باغ فز مجر شدی فلان دورې باندې په دالار چمن بارڈر باندې نخلا نرایل کی کارڈون لرکو ماجر کارڈون نمنل کی کورن دلی په مصیبا کی دی مور دل لتی په پور سره مخامخ یو بس خدای پاکم دی چاره او کی له حکومت او د مردا ایل د مردا سره د کینان د تی د مرد دلی او کینان سره د لوري سلی دی دا خو ای سو چې دا لاره تاسو اسانه کی دا نه کارډون و منل ماجر کارډ نه منل کیږي ماجر کارډ سره د مگر منل کیږي نه.
د کندهار ولایت څخه حقیار صاحب خبره کوم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته السلام علیکم. نو بیا د سلام څخه ورسته د اسلامي امارت مجاهدینو او د پاکستاني واده څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د سپین بولدک او چمن لاره ژر تر ژره خلاصه کړي. دلته زموږ د انارو د وصول د رسیدلو وخت دی. ګرد کال مو د سرت په وینو وبکړی دی. اوس چې مو انار پر وصول سوله چې د وصول وخت یې سو پاکستان ته باریږي، هغه د پاکستان د سپین بولدک او د چمن لارې را باندې بند کړل. خلک بزګر باغوالا ټول کارزاران دي، ټول مسکینان دي. دلته د یوې خوا څخه داسې درزري ده، د بلې خوا مسکینی ده. کاروبار نشته. هغه کم کاروبار چې و چې اوس په خلک سره پخته کېدل لکه د انارو د شکېدو چې اوم حالت خلق پخته وش کوله او می متروانان پخته وړله نو هغه دا دی اوس لاره باندې بند سوله مشته شیان د لی په بحرون کې خرابېږي. نو د اسلامي امارات وو د پاکستان څخه په جدي غوښتنه کوو چې د دې لارې ژر تر ژره خلاصېدو دغه وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم.